السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی نیسا جملیم په دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا د فاټا پاړه ځنې ریپورټونه واره دغه سي 19 پروګرامونه میډیا او ځوانان او د رنگونو نړۍ هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نه واورو
پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر او پریوتو په پیښه باندې نن د ویر مانځلو اعلان کړی په خبر پښتونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر جوبل شوي دي او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیرش خوشې کړي دي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان حکومت په گلگت بلتستان کې د هلیکاپټر راپریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکی سفیرانو په ګډون و کسان وژل شوي نن د ویر مانځلو اعلان کړی د مشالډو خبریال وایي دغه مړو شوو و واړو مړي او جوبل شوي 12 کسان نن اسلام آباد ته رسول شوي دي د پاکستان د بنوچورو سکرتر اعزاز احمد چودري پرون ماسخوتن په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړي چې وایي دغه هلیکاپټر هغوی راغورځولې
دی وی ټکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی دا یو ټکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی
ریزاد احمد چودری په خبرو په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پیلټان مړه شوي په جوبل شو کې د پولینډ هالینډ جنوبي افریقا انډونیشیا لبنان سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اته کسه بهرانیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي دا پیښه پرون په داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم مشرف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او بهرانیان میلمستیا ته وربللي وو د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې لوټونه چولو منع کړل شوي دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دې غیر قانوني وګرځوي بلخوا الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې دې وضاحت وکړي چې ولې میرمنې لوټونو منع کړل شوي دي په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وژلې د چارباغ پولیس تھانې مشر سچو حیات علی شانن مشالډو ته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره ساور کړه د وژنې په تاریخ طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې یاد وي چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په کمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبرعلي ناچار وژلې وو په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې اته کسان د هدفي وژنو ښکار شوي چې ډزونو پړه وسلوالو طالبانو منلي په خبر پښتونخوا کې د ټرافیک په دوه جلا جلا پیښو کې دوه کسان مړه او شاوخوا ډېر جوبل شوي په یاده صوبه کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو نن مشالډو ته وویل چې تېره شپه د پېښور په مفتي محمود پول د سوالو یو بس واړېدو چې پکې د بس کلینر مړ او دویش نور جوبل شول بلخوا له دې وړاندې پرون د چرسدې په رزړو سیمه کې د واده د جنجانو یو ګاډی اوختې وو چې پکې یو تن مړ او ته جوبل شوي دي یاد وي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې د ټرافیک لپیخو یو شمېر کسانو ته مرګ جوبل وړي د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې کورونه هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي او د پاکو اوبو د نشوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دی چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدانه ځان سره په بوتللو ځوانانو کې څلیرش خوشی کړی دی. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال لوکتویل چې وسلوالو دغه ځوانان د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د یوی برمته شوو کسانو هیڅ څه ډول حکومتي دنده نه درلوده. ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یادوي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځیاریوب بلسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرجوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټې او یایمې کلیزې په موخه نن د روس په سرخار ماسکو کې یو لوی پوځي پرېډ روان دی. په دې پرېډ کې شاوخوا 16,000 پوځیان برخه اخلي. په دې موخه د روس ولسمشر هم موجود دی. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځ د پمپلیټونو په غورځولو سره د هغه خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې د سیمې په وخت تر 2 بجو دا خار پرېږدي. د عراق په مشرقي برخه کې د شیعګانو یو عبادت ځای مخې ته په 2 غبرګو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکو ویلي دي چې دا پیښې پرون هغه وخت شوي دي چې کله خلک د جمعې مونځ د ادا کولو وروستو له جوماته راوتل چې له بارودي موادو ولاړ ډک ګاډی وچاودېدو. له دې وروستو چې کله خلک د ژغورنې د عملیاتو لپاره راټول شول نو ځانمرګي برید وشو. په دواړو پیښو کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. او د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو ګوند 2 اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند پر غاړه کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر د راغورسېدو په اړه چارواکي وایي دا پیښه د ترهګرې نه بلکې د تکنیکی خرابې له وجې شوې. د فاټا قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وایي باړې ته د کاخلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسولې.
د اوبو مسله هم د کورونا خراب شوي دي، نو دا مسلې خو د مونږ زیاتې دي. چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي دا هر څه د مونږ ګران شوي، نو دغو شیانو مونږ ته سخت ضرورت دی.
اونیس پروګرام میډیا او ځوانان کې به وارد چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې کاروي.
په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي د ټوله ورځ ناستې او کوم شیز ته اورېدل غواړئ یا کوم شیز ته کتل غواړئ، هغه تاته هغې نه ښایي.
او د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د هلیکاپټر راغورسېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي اسلام آباد ته رسول شوي دي. په دې پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. نن وزیر اعظم نواز شریف په ټول هیواد کې ماتم هم اعلان کړی دی. نور تفصیل د ریاست موسی خیل په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ د ګلګت نلتر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه کې د وژل شوي کسانو مړي اسلام آباد ته راوړل شوي دي. په نور خان ایربیس د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف، د فضائیه مشر سهیل امان، خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او نور سیاسي او پوځي مشروالي موجود وه. په دې موقع پوځي مشر او نورو پوځي افسرانو مړو ته سلامي وړاندې کړه. خپلو خبرو کې خارجه سکتر وویل چې دا د ټول قام دپاره لوی غم دی او مړي به د ضروري کاروایۍ وروستو یو ورځ دوه کې د پوره اعزاز او احترام سره خصوصي جهازونو کې متعلقه ملکونو ته ولېږل شي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون د لار د ناروې وزیر اعظم سره خبرو کې د هغوی د سفیر او د ملیشیا د وزیر اعظم سره د سفیر د کور ودانې په مرګ غم راضي ښکاره کړې ده. د دې نه وړاندې بیګا خارجه سکتر اعزاز احمد چودري د خبري غونډې دوران وویل چې پیښه ترهګري نه بلکې تکنیکی مسله ده. دې وی تکنیکی مسله وه او ویل کېږي چې د دې انجن فیل شوی و. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګري نه ده شوی. دا یوه تکنیکی مسله وه چې ورسره هلیکاپټر د ده په خبره د جوبلو درملنه روانه ده، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. اعزاز احمد چودري زیاته کړه چې د پیښې پلټنې هم روانې دي. دی وی په سمدستي توګه پوځي مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي، او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر زر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوګ اعلان کړی او په ټولو سرکاري او غیر سرکاري ودانو به کامی بیرغ نیمکه خووي. نوموړي درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغوی ملکونو ته د تلو هدایت هم جاري کړی دی. د یادونې ده چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت په نل تر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور جوبل شوي وو، او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د زمینی انتخاباتو پر مهال ښځو ته د ووټ حق نه ورکولو په اړه لا هم احتجاج روان دی، خو په دې کې هغه وخت پرمختګ ولیدل شو کله چې د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري د کوز دیر ریټرنینګ افسر او واړو امیدوارانو ته نوټس ورکړی. د کمیشن په خبر پاڼه کې یادو کسانو ته حکم شوی دی چې د دې موضوع په اړه د مې تر 14 نیټې پورې خپل تفصیلات چمکړي. نور تفصیل د ریاض مسخیل نه.
خو کوز دیر کې چې کوم زمینی انتخابات شوي وو، چې کومه د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالي شوې وه او په دې باندې مقابله وه 13 ورځ، نو هغې کې چې کم ټول اوټونه وو نو هغه خو څه د پاسه 1,00,000 نه زیات اوټونه وو. دغه رنګ د ښځو پکې هم د 50,000 نه زیات اوټونه وو، او دغه چې کوم اوټونه وو نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړی وو نو هغه ګټلي. بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلی وه چې را ښځو چې کوم د 50,000 نه زیات اوټونه وو هغې پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله، او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغست، او په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبر پاڼې جاري کړې، په هغې کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولی. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوي؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوز دیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر، د هغه نه جواب غوښتی دی. ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم تاس لګلې چې هغه دې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوی یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولی، یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محرومه کړی شوی. نو دی د 14 تاریخه پورې، د روانې میاشتې 14 تاریخه پورې څه جواب ورکړي، او د هغې وروسته بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دی وروسته کوي. تر 14 تاریخه پورې دی ته نوټس ورکړی دی.
داوری اس مسخیل. خو د انتخاباتي کمیشن له لوري د خبر پښتونخوا چارواکو ته تر نوټس ورکولو لمخه په پیښور کې د ښځو د حقونو د سار یو غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخاباتي کمیشن دی د لوور دیر زمینی ټاکنې غیر قانونه وګرځوي. په غونډه کې دا هم ویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې له مخې یې دغه ګوندونو پر ضد کار روایي کېږي چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي، او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشرې نیلم تورو له الیکشن کمیشنه غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي، دا غي حق اوچلې شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ سرکار نه دا ریکویسټ کوو، دا ډیمانډ کوو، ریکویسټ نه ډیمانډ کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی. چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو مبارزي شاد بیګم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې په نور بل کې چې کوم سیمه ده د دې غونټه چې کوم نور خوښ ده کوم ځای دی ملکن ډیویژن کې پټې کې دا اول نه ځنه ده بلکې زه ویم چې زموږ خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زموږ په الته په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانتې نه ده کوم چې څونه پور زور پکار ده تر څو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې صدیق قانون سازی نه کړي چې کفر اس کا پکما علاقه کې د ښځو ووټینګ نه شوه د هغه پولیټیکل پارټي ريجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی په پاکستان کې نه منتوخ کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کته د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا وایي دا مقدمه کو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به ښځي ووټ اچولو ته حسوي
او خځې چې کوم دوی د ښځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټي نه چې په کوم ورځ دوی د ځان اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بنچ ورزي دي د ښځو د فریډم ورکول چلا ورزي
د ښځو د حقوقو د سړنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13مه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رائے ورکولونه پاتې نشي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخانی غړی بشرا ګوهر د کوزستیر په انتخاباتو کې خزو ته د ووټ د حق نه ورکولو پر ضد په الیکشن کمیشن کې یو احتجاجي مسوده جمع کړې ده. خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي خزي په خپله رایه ورکولو ته نه دي حاضرې شوي. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمنی انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخیستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخیستي دي. د کوزدر په دا حلقه کې د ښځو 53,819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه ضمني انتخاباتو کې یوې ښځې هم خپل رای نه ده ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمهوار دي چې ښځې د ووټ یا رای اچولو د حق نه بې برخې کړي دي. بشرا ګوهر زیاته کړه چې د دې پر ضد په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپله ځکه چې 53,000 پلس چې ووټرز دي ریجسټرډ ووټرز دي آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا د پروف وګڼي چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کړي نوټس دی والي او دی په بیسس باندې دا الیکشن نل اند وویډ کړي.
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي ښځې د رایې د حق نه بې برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د ښځو مخه نیول شوې ده. نوموړي وویل
زما خپل رایه دا ده چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه دی شي ګرځولی. دا ویل چې دا چې یو ووټر چې دی کله مرځي په سټیشن ته ووټ اچولو نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي. دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص ثانا دا سټری نو د هغه ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د ښځو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولې او ښځې په خپله خوښه رای اچولو ته نه دي حاضر شوي. مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
بیگا د خیبر پختونخوا په چارباغ کې نامعلومه وسله والو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد وژلی دی. چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وژل شوي دي. د سوات لویه برخه یو وخت د وسلهوالو طالبانو په واک کې وه، خو په 2009 کال کې پوځ عملیاتو کړل او سیمه یې بیرته په کنټرول کې واخیستله. که څه هم ځایي خلک تر ډیره حده له امنیته ډاډمن دي، خو وایي اوس هم هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د سوات قومي جرګې لویان احمد شاه سره مرکه کړې او له هغه یې پوښتلي چې دوی له امنیته څومره ډاډمن دي. نو هغه وایي
تر ډېر حده پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلې چې دي هغه روانې دي. خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې اواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشرې سترګې دي هغه ته اوس هم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې چې کم خلک د امن کمیټیانو سره اړیکې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملټنسي خلاف دي، نو هغه ته اوس هم دغه قصه روانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
احمدشاه یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وژل کیږي که نه د هغو وژنه ډیره کمه ده.
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده؟ ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي. تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګر دي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي نو په هغې باندې هم خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وژني. ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وژل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلب چې دي هغې کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی. او دا مونږ عوام ته پېښ کړو یا مونږ عدالت ته پېښ کړو یا د قانون د لارې هغو ته څه سزا میلاو شوه، نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دغه سین نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه قومي جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی. او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بازي ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته. یو مین قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبره وه چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی دي د ازمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپله مرضۍ باندې دې کینټونمنټ لپاره ورکوي. او که دا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره څنګه ده په دې دې نه جوړېږي خو د افغانو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې دې جوړ کړي، نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف و هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼۍ که نه؟
نه، مسله خو نه ده حل شوې. د سوات د خلکو نه اوس هم دا تپوس نه دی شوی خو دوی هم غلي شوي دي. تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تېزۍ باندې دي روانو، نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي، څوک خبره نه کوي اوسو چې دوی هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له عملي شکل ورکوي.
تاسو د سواد د کامی جرګې ویان احمد شاه مرکه اورېدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه. د فاټا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي باډې ته د کاخلو کډوالو د ستنېدو عمل پای ته رسولی. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار هم پیلوي. چارواکي وایي د مارچ د میاشتې راهیسې تر اوسه د کاخلو شاوخوا 20,000 کورنۍ ستنې شوې دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د مارچ 20 نیټې نه تر اوسه پورې د باډې کاخېلو خواوشا 20,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شوو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او د ای ټی ایم کارت په ذریعه 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي او دې سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې وروستو کې باډې کاخېلو ته ستون شوی نظیر پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دلته یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دا دي چې مونږ د اوبو مسله هم د کورونه هم خراب شوي دي. نو دا مسالې خو د مونږ زیاتې دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي دا هر څه د مونږ
حکومت بنیادی بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د مونږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شیانو بندوبست وکي او چې دا لوکل مونږ څو چې د پاسونتیس را لور شو د مکم بچی چې واپس درومي سکولونو کې د کوم شي کې کورونا ورون شوې دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګا دی یو نشته دی. صحت ته پوره چې چه دی اسپاتولونه دي د نشته دی روډ نشته دی.
او د اکاخېلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه صدا سي وړاندې کړل
چې ډیرو خلکو مشکلات دي چې چا ته 1,000 روپۍ ملاو سولې چن کا سونو تا او جوړ ته نه دي ملاو زیات نه زیات تکلیف ته وبو دي. حکومت چې وزول چې اول د وبو بندوبست کوي هغه نو ورستو بیا هغه لکه نسی برای مهربانی کرے چې مو د والد اوبو او سره جخت بجلی بندوباس وکي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي ترقیاتی پیکج او نړیوالو امدادي دارو په مرسته به په باډه کې ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوار شي. یا د دیویش باډه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون فوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او اوس ورته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سپلار شو مومندو ایجنسی ته. د مومندو ایجنسی په امبار تحصیل کې هغه سکول چې ورسره مدرسه هم رجسټرډ شوې ده استادان یې وایي چې د یي تنخواګانې د تیرو دریو کالونو راهیسې بند دي. په دې سکول کې د ماشومانو زده کوونکو شمیر 250 دی. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې ډېر زر به استادانو ته خپلې تنخواګانې ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د دې سکول چې نوم یې تعلیم القرآن دی او پکې 250 ماشومان او ماشومان زده کړې کوي. د سکول یو ماشوم احسان الله په سکول کې هغوی ته ورپې خستونځي داسې وایي. ځکه نه چې غرمه کې راځي نو به کلیږي
چې زه کوم بل ځای نه کیږي چې څه چې پکې کېږي چې باران یې چې ټوکی وکړي نه د وګو ته وستا.
یو ځای وګړه بختور سید چې د انبار کوټ میګان اوسیدونکو دی ورنه مې پوښتل چې دغه سکول ته د کوم کوم سیمو ماشومان راځي.
د کوټ میګان نه ماشومان راځي، بلومینه نه ماشومان راځي، ګمبتینا، بازارشانه، سروشا نا سور تنگینا د جدا جدا علاقونه ماشومان راځي. په دې ځکه کې نږدې ایریا کې بل سکول هم نشته دی.
د سکول استاد حافظ یاسین وای چې د ماشومان شمیر 200 ولې د ماشومان جنکو شمیر 50 نه زیات دی.
زموږ هغې تن خاتانې د سنشت ماشومان کې شامل دی لکه تقریبا 30-40-50 پورې تقریبا کې شي. خدا هو جی زنه په غریبانا نه کنه زموږ د دې څه د خاتن خانش ترې حکومت طرف نه جوړه مونږه چې د تن خاوي او مونږه چې کوم دی راغی باندې کار کوي. نو د کور ول اکثر لکه دې مر سره تقریبا چې لږ ډیر امداد کوي د کور ول خو بیا تنخواه تقریبا 3,000 شوي. کنه
د دې سکول شروع کوونکی قیوم خان د حکومت نه غوښتنه کوي.
دومره ماشومان په غیر تعلیم پاتې دي اسکول د وجې چې د هغې زه تعداد تا ته نشم ویلی. مونږ دي چې دوی ته ډېر زیات درخواستونه هم پیش کړي دي او ډېرې منډې هم پسې کړي چې یاره دا ماشومان د سبق نه محرومه پاتې کېږي. هغې چې حکومت د خبرو نه ډډه کړې ده او مونږ سره هېڅ قسم خبرې نه دي کړي او مونږ نه دا پته مور ته ده چې یاره مونږ مرکزي حکومت نه څه پوښتو کړو صفایي نه وکړو. یو خو د جنسو سره داسې سلوک کېږي لکه د مهربي مور سره چې کېږي.
او کوم حال مې چې د تعلیم د محکمې محمد جنسي د چارواکو سره خبرې وکړې نو له هغې خوا وینا وشوه چې د دغه اسکول مشر استاد دی د ډیوټۍ په ورځ د هغوی دفتر غلنې ته راشي چې د استادانو تنخواګانې ورته آزادې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د اسرار العالم مومن نه بلند خبرونه واورو.
پاکستان حکومت په گلگل بلتستان کې د هلیکاپټر پریوتو پیښه باندې چې پکې د غیر ملکي سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي نن د ویر اعلان کړی دی. د دغه حملو شوو اووه واړو مړي نن د پینډۍ نورخان فوجي مرکز ته وړل شوي دي. پاکستان ویلي دي چې پرون په گلگل بلتستان کې د پاکستاني فوځ هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو میرمنې پکې مړې شوي د تکنیکي خرابۍ له وجې راپرېوتی او د پیښې تر شا د وسلوالو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له اوټونو اچولو منع کړل شوي وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خبر پښتونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له اوټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډز وجلې. د چارباغ پولیس تاڼې مشر نن مشال روته ویل چې تېره شپه په دې سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت ژوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې پړه طریقه طالبان خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرجو ګډولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشرل ته وویل چې وسلوالو د ویشت برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلیرش خوشي کړي دي. په دویم نړیوال جنگ کې د نازی جرمني خلاف د ګټې او یایمې کلیزې په موخه نن د روس په سرخار مسکو کې یو لوی فوځي پریډ روان دی. او په میرپور کې د پاکستان کرکټ لوبډلې په یو ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 328 رنزونو ماتې ورکړه. دغه میچ نن پای ته ورسېدو او د دوو میچونو په سیریز دارنګې پاکستان په 1-0 سره وګټلو.
لن خبرین هم د اسرار العالم مومن نوارید لس وخت چې بده دونی سي خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی در اسې چې وویرو.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرلا له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لیږلې دي.
The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلا ته خپل الوت اپیل کړو. د دې نوړان د سپیس ایکس کمپنۍ د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنۍ بشر په ټویټر پاڼه د دې تصویرو خبره کړې دي چې پکې ځینې ټکنیکی خرابې موجوده وي. د کمپنۍ په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خپرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي اوږدوالی 208 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 9.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک جامع او ساينسي آلات شامل دي. د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته ځکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافي جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافي دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دی. اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژه هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلی دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. سائنسدانانو په مریخ سیاری د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. سائنسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلایي ګاډي له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وایي په مریخ سیاري په ژمي کې په مایع حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکله وي، خو په سطح موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهدو نه دې اندازو ته نور تقویت میلاویږي چې په مریخ سیاري په لویو کندو کې اوبه بهېدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصیلات خپاره شوې دي. سائنسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغې مالګینې سطح درجه حرارت منفی اویا سینټي ګریډ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي، خو سائنسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سینټي میټر لاندې درجه حرارت زیات وي نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شره زیاته ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په نوم ایښودی دی. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیایي په شان توره ده او کیدی شي چې ملالی یې چرې هم ونه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملالی په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتري سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چای یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودونه وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنگر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلي وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې تر څنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کولو لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو بونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړی وو. په نوی ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوی ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival is what you taught me.
Get out. Not machine. Not man. No more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وډي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هالک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران به د مئی په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I was designed to save the world. People would look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
Try to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes.
Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جیکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. د دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا کو ایئرپورټ کې لگتا ہے پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے بورڈ سے
شام میں بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
دیکھو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بہت وقت کی چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار کیا پاکستان میں بھی انڈیا کا بھی
دادا بس مارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال مدفاق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport without any document
uncle aap youtube mein dekho
youtube pakistan mein ban hai
kya
skype ban
whatsapp
ban
uncle aapke ghar pe 3g hai kya main to bol raha gadwa lo bahut paise bachenge sab kuch to ban hai
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگار ارناوت نوی فلم تنو ویډز منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویډ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
तनु जी नहीं है
अरे लगाई लगे तो हमारी जी सी
پر میں تھارے لگائی نہ سو مارا نام ہے کماری کسم سانگوان یو ماری سیلی پنکی ہم رام جس کالج دلی یونیورسٹی میں پڑھو سو اسپورٹس کوٹے تحت مس لیا نیشنل لیول کے ایتھلیٹ سو ضلع ججر 12-45-07 اور فون نمبر میں دو کو نا
آپ جو ہے نا ایک بار جا کر کسم سے بات کر لو میں پھر سے شادی کر رہا ہوں
وہ آپ کی شادی میں ہے آپ کی گھوڑی کے ساتھ ایک دوسری گھوڑی بھی آئی تھی تو جی وہ گھوڑی واپس آ گئی ہے راجا اوستھی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے
یہاں ایک بار گھوڑی پہ چڑھنا نصیب نہیں ہوا یہ سالے کو گھوڑی پہ ہی گھوم رہے ہیں تب سے
قدر منہ اردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل کوربا گلایاس تا اجازہ ور کری پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پا لوی اللہ مصبارن
اوریدن کو مشال ریڈیو تا سوره 19 خبرونه د رنگونو نړۍ مواریده او سو وخت شوه دی د 19 پروگرام د میډیا او ځوانان په نننې خبرونه کې په دې خبري شوه دی چې پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنې ولې کاروي د خبرونه احمد شاه اعظمي جوړ کړی دا راځي چې وویرو
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو ټي وي او رسپانوي وي خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه چې په دا وروستیو کې یې ډېره زیاته وده کړې ده په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي په میډیا او ځوانان نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمیر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي د ځینو شمیرو له مخې په پاکستان کې 3.3 کروڑ تک زیات کسان فیسبوک کاروي چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی نو کو تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې د سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ نو دا ډېره اسانه تاسو په یوزي باندې د ټول ارسه کنټینټس کته شي او ډېره په اسانه باندې کته شي بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل واړئ څه کتل واړئ دا نه ده چې لکه ټي ته ټوله ورځ ناست او کوم شی چې ته اورېدل واړئ یا کوم شی چې ته کتل واړئ هغه تا ته هغې نه ښایي نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د دې نورو سوشل میډیا خو ځاني هیڅ یو داسې شی نه دی نه سو ارګنایزیشن دی نه یو سټرکچر دی اصل کې هو دا ستاسو په مرضی چلیږي لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ڈان ٹی وی تا لائک کړی دی نو داږي چې کوم انفارمیشن دغه ته راځي نو کو چیرې دا ڈان ٹی وی یا مشال ریډیو یا بی بی سی اترایز نه وی یا داږي په خبر رسولو کې فرق وی نو دا دی ګناه خو د سوشل میډیا نه ده اصل کې دا سورس چې کوم دی دغه امپورټنت دی
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ټویټر او داسې نور ته مخه کړې ده رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نور خلکو رایې پرخصلای سي
سوشل میډیا یو داسې یو فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي مخکې به داسې و چې ما چې کومه رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی د ما سره پلیټفارم نو که زه ټي وي ته تلم نو ما له به ټایم نه راکولو یا به ما ته ټایم نه ملاوېدو ریډیو شو داسې اخبار شو نو که زه اوس لیکل غواړم یا داسې ویل غواړم نو زه په 2-3 منټو کې یا 3-3 سلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیر کولی شم نو کو دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي کو دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څنګه غلطه ده یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاویږي بل ته خپل خبره کولی شي خپل اپینین ظاهرول شي
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو ټي وي او رسپانې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی کتلی او لوستلی سي خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی له افاربانو سره اړه لرونکی د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکی ثاقب وزیر وایي چې ټولنیز رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي.
خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده، چیپ ده. فار اگزامپل زه اوس ټیو اخلم نو هغه به ما ته په سوره قیمت پرېوځي، نو فیسبوک څه دی زه اوس په موبایل استعمالوای شم. نو یو مین ریزن خو دغه ده چې هغه میشته چیپلی اویلیبل ده، او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دې په وجه سره قایم کېږي د یو بل سره، او دې نه علاوه مشته ډېر معلومات حاصلېږي د دې په وجه سره. نور مطلب داسې نور اکټیویټي شولې، فار اگزامپل ګروپینګ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په وجه سره حاصلوی شو، هغه په وجه سره موږ نالج حاصلوی شي.
په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي. د خیبر پښتونخوا له ملکن سره اړه لرونکی یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي.
فیسبوک کې اونګ باندې ډیپینډ ساتي، اونګ ټایم پاس لپاره یوز کوو، اونګ سوشل میډیا کې اونګ معلومات حاصل کوو، یا سو په ټوټر باندې فیډ ورکي، عمران خان فیډ ورکو یا نواز شریف فیډ ورکو یا شهباز شریف فیډ ورکو، اونګ وګورو چې مطلب څه ویلی شو. او ٹویٹر چکم دی اگر پری لارج ویسٹ سوشل میڈیا دا ایز کمپیئر ٹو فیس بک. خو فیس بک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي او صرف ٹائم پاس لپاره یوز کوي، ما خپل معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیس بک پکې.
بل خو یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتيري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړوای نه یوازې د ساتيري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیز رسنۍ کاروي.
فیسبوک باندې ځکه مطلب د ریفرشمنټ لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینئرنګ او زما د لایف سره تړلي، هغه ما لایک کړي نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي.
د فیسبوک تر څنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بله وسیله ټویټر هم کاروي چې ډېری یې لوستي او تعلیم یافته وي. د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي، نو ځکه د ده زیاتره تکیه پر ټویټر وي.
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم، فیسبوک چې کوم دغه کې لک پیک دا سیزونه راغلي دي چې چا تصویر بدل کړي او څوک یو خبر ولي کې چې دلته دا چلو شو هغه به د سینې. البته ټویټر باندې موږ ګورو هغه کې به د سې کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی نو هغه خپل د سټیټس د وجم څخه غلط خبر نشي ورکولې.
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې یو خلک له یو بل سره ملګری کیږي، نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم. له ګلګیت سره اړه لرونکی یو زده کوونکی مریم خان وایي چې ټولنیز رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي.
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا د خلکو زرو کې او سن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باندې کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دي او هر یو ځ خپل پوینټ اف ویو را کوي لګیا د فیسبوک باندې، نو هغه وایي سر څه کې خلک یو بل ان فرند کوي حالانکه ډیر ښه فرندز دي. خو تاسو دا سوچ کې چې کوم فرق راځي او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل لیدلې او تاسو کتلې سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي لګیا دي وایي سر.
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رای ورکولو پر وخت په لیکلې بڼه څه خپروي، خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي.
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډیټ شوی یا مونږ اسې هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوسر پیدا شي چې یار دا زیاتې شوی دی. اصل کې یا داسې وي یا نه وي، او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وي، دا غي د وجه بالکل اثر وي په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره طرف ته لاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي، دا په څه وجه کیږي.
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لاري کارول کېدی، خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپل کارکونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابره کړې ده. د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان پریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمیر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه غږ تر خلکو پورې ورسوي.
حالت کې کوم ځکه مطلب د نت فیسیلیټیز وی مطلب یا د 3G یا د نت کوم نت ورک فیسیلیټیز، حالت کې خلک مطلب ډیر زیات په شوق استعمالي او د هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه هغه کوشش کوي چې استعمال کوم. خو کوم تعلیم یافته فول زمونږه هغه خو اسیم مطلب ډیر په شوق استعمالي. زما په ځین سره دی خو مین وجه دار چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل زړه आवाज پر سوال شي مین وجه دار.
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناس کسان له یو بل سره اړیکه نیولای سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولای سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وایي ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دی.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ شو په مطلب مکمل دنیا کې زموږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جیاره د دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان انسان ده تر دې نه زیات زموږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باندې کې څه تصورات دغه دي او بل ټویټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څه لاس د ټولنیزو رسنیو هم و. د ورغزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
که مو وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو دمو څه دي پچھلے چار پانچ سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سٹیٹس کې زور ادغه راغلو نو خاص سوشل میډیا وجنه نو نن سبا پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کاروونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑه اوښتی دی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حده غیر جانبداره یا بې پلوه دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شازمی پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
تزلو مینا دوڑا را کوی تو فکر خیرا تزړه مینت والا را کوي یو څوک په خوب کې راشي سرا ملگرو من مانا بلدیم دس بگمی سرا ملگرو خوخ کلے مخدیاری را تشبار را کوی خوخ کلے